السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کو. په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل له پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورټ نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د رواني وري میاشتې په پنځه مهم د تورخم لاره د پاکستانی پوځیانو ترمن له خپل منځي شخړې وروسته وتړل شو، خو له درې ساعته ځنډ وروسته بیرته پرانستل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 46 نور ټپیان کړي او 26 کورونه یې ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمیر 33 او د ټپیانو شمیر 28 تنه یاد کړی وو. د دې وزارت ویان ملا جانان سائق کورنیو رسنیو ته ویلي چې 200 اکره کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او همدارس 440 لمنځه تللې دي. ویان دغه راز زیاته کړې چې په دې پیښو کې په ټولو کې ایله 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمېنې کابل سیمې وځپلې. په پکتیا ولایت کې د یو غره د ښویېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوي دي. باختر خبري آژانس چې طالبان یې اداره کوي د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې پیښه د دې ولایت په وزې زدران ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر له مخې چارواکو ویلي دي چې د پیښې په قربانیانو کې د دې کورنۍ ماشومان هم شامل دي. په خبر کې د پیښې وخت نه دی ښودل شوی. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانه اونۍ کې د اسرایل، اوکراین او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف هڅې پیل کړي دي. ښاغلي جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې له مخې به یې دا بسته د تصویب لپاره په جلا ډول رایې اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ اړوند دا اختلاف راکم کړي. د استازو جرګې د جمهوري پال مشر دا اقدام د دې لایحې چې له څه باندې 2 میاشتو رئیس د محافظه کارو د مخالفت له کبله په جرګه کې بنده پاتې ده د تصویب لپاره د پام وړ پرمختګ بلل کیږي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې 9 بې پیلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې ټولې ویشتلې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دا بې پیلوټ الوتکې د خرسون، میکلایف، خمیلنسکی، پولتاوا، چرکاسیا او دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې له منځه وړل شوې. روسیې په تېرو څو اونیو کې اوکراین د انرژۍ په تاسیساتو حملو ته زور ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی او له دې هیواد سره د امریکا د 1.6 میلیارد ډالرو مالی مرستې لایحه په کانګرس کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شو. د فدراسیون د سیشن بې پورس په خپلو ټولنیزو پاڼو دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې. په اعلان شوې لوبډله کې د ځینو نورو کسانو تر څنګ د محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد موسنی، مهدی نوروزی نمونه هم شامل دی. فوتبال فدراسیون وای پاسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوتسال ملي لوبډلې د مشر روزون کې دنده مخته وړي. ازادي راډیو اوري. د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم له پولې واوړي چې ویزې نه لري. د بې ویزې ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان به وي چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو له حاله مو خبرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی. د خبرونې دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو هم پر اسرائیل د ایران د وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکیچ موضوع چې پر افغانستان به اغېز څوي څېړلې ده.
خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې تقریباً په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو وار بیا د بي ويزي افغان روغانو په وړاندې د تورخم دروازه موتړله. په تورخم کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له پرون دوشنبه مازدیګر رئیس بند کړی شوې ده. بل خو یو شمېر افغان روغان چې پاکستان ته د خپل درملنې لپاره د تګ راتګ اړتیا لري ویل ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نور حالې د فیروز عزیزي په راپورټ کې.
پاکستان یو وار بیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخکې د طالبانو له لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور مسؤل عرفات مهاجر د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پرون دوشنبه مازدیګر د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
بلخوا
د افغان ناروغانو یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره له ستونزو سره مخ شوي دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به ایسي. 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. ابل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کړې د وختو غل دوی څخه ویزه غواړي. دوی دلته کلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته دي.
د سلطان په نوم یو بل ناروغ لرونکی چې دا مهال په تورخم کې دی وایي مسؤلین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
یو څولې دا ورکړې رسخت چې راشي مطلب ټوکنې ته بیرته غونډې کړې دي او وسه سمونتزیر نو کلی دی ټول او ویلینګل چې موږ په کله خبر درکړی به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغه افغان ناروغانو ته به د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر لري، خو نوموړي زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسؤلینو هم له ژمنو سره سره په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو، سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلار بنده کړي چې له امله یې دواړو خواو ته خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 50 او د ټپیانو 60 کسانو ته رسېدلی دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او 4,400 انتلف شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې سیلابونو ځپلي دي مرستې غوښتنه کوي. نور جزئیات دې سنکا کړ پر پورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له کوچنۍ اختر راهیسې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر شاوخوا 50 او د ټپیانو 6 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د وري په 20 د افغانستان یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې طبیعي پیښو کې 1000 جریبه کرنیزه ځمکه او نږدې 1600 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او شاوخوا 400 څاروي هم تلف شوي دي. جانان سایق همداشان ویلي په بادغیس، اورزګان، فراه، پکتیا، زابل، هلمند، کنړ، کابل، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د درنو ورښتونو له امله 1600 کورونه هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان ورته اوښتی دی. د کنړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره زمونږ د دروازه او د دیوالې راغلې دي اوس هم پرده ټکوال ده نو فرانیز پرده نه کړې ده. زما دوه بچیان دي، نور واړه ورونه دي. واړه خویندې مې د چا چې موږ مرستې وکړې ده غاړه باندې.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه ده بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو بو نلونه خراب کړي دي. یو جماعت نه اړولې ده د خلکو رومي، پیاز، غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خونه را تخریب کړه.
نوموړی د بیړنۍ مرستو غوښتونکی دی. د هلمند ولایت د کلا پوست سیمې اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه یو ویډیو لیږلی چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه دا دکانونه دا ټول دا 300 جریبه ځمکه ده. د شیشه او خوا دا ټول اوبه خطاره رسولې ده او د مخلوق ګرد بج اخیستې چې خدای څه شي به وخورو خو دی نو دغه غنم او دغه پلزو دې ته ناست هغه د اوبه وخت.
د فاریاب ولایت پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ فاشتنکوټ المار
پښتون کوټ المار بادغیس او بلچراغ سیمه ته ډیر زیانونه اوختي. زمکه کښتونه ویجاړ شوي، مالونه اوبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوي.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه د مرستو غوښتونکي دي. د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له 2000 ډیرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اوروزګان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د اسرایل پوځ یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد ایران برید به بې ځوابه پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرایل غوښتي چې له انتقامي حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یوه ایراني چارواکي ویلي چې د اسرایل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسرایلو د پوځ لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرایلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي. خو دا چې څنګه جزئیات یې ورنه کړل. ایران د شنبې په ماښام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرایلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاوه، ځکه چې د اسرایلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړې چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نه شي. داسې مهال چې پر اسرائیلو نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو خلک سترګې په لاره دي چې د صدراعظم بنیامین نتنیاهو اقدام به څه وي. رویټرز خبري اژانس د اسرائیلو د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له 24 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنګي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیګا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکو اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به 12 ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیځ بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یوه اړوند ودانۍ د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیلو ته منسوب بلل شوی ترسره کړ، خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیلو سره په لبنان، سوریا، یمن او عراق کې د ایران پلو وسلوالو نښتې هم پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوس کې د میخانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوی جوړ شوی وسایل نندارې ته وړاندې شوی. د پدې کې یو شمیر پوځي او ملکی وسایل او د یو نوی کمپیوټري اپلیکیشن نمونه شامل دي. هغوی چې خپل وسایل په دې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي وایي که امکانات ورته برابر شي د ډیرو وسایلو د جوړولو وړتیا یا ظرفیتونه شته. نور حالې د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او ځایي کارګرو په خپلو امکاناتو نوي جوړ شوي وسایل نندارې ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو وړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموي پوځي ګاډی، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجارۍ په څانګو کې شاوخوا 1500 زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بو. دیاد انسټیټیوټ یو تن زکون کې همت الله مشال رادیو ته ویل
د ورسته لپنځو میاشتو زخه ما چار کلا د اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل، ګوګل ایډموف، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه مې په واخیستل. له هغه ورسته ما اپلیکیشن ګوګل کمپنی اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو، ټولو نړۍ ته ورسیدلو او فعلاً په 22 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکو وایي کچېری دوی ته نوې ټکنالوژي او مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم خو وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکو نور وایس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مساعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، سکوماک وشي. زه خپل لاس فکر کوم چې دا غمیزون کې ځنن ویلوډیو څو سیده کوم موټر نن درې ته وړاندې شوی دی وینې ان شاء الله په ځل کې باید گفتار جګیږي. زه خو په اوی میدان کې به ان شاء الله تیار جګیږي. دا غو به دروي غنوي خو سې اقتصادي مشکل لري، زمينه نه مساعده.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل ودانۍ او کمپلیکس لاره او جرمني به یو شمیر محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو لپاره بورسی ورکولي، اوس په کې ډیر څه زاړه شوي او ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ویل
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې کومه کې نو وختونه تر سره شوې دي دا د هیواد په سطحه دی یادونه وردی یعنی د سیر وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خولي خولي ځوانان لرو، خو د افغان دولت نه مداخله وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تحلیل کې او زړه په خوست کې تر ټولو یوازنی تاغه د انسټیټیوټ ده د سره همکاري وکي د تمرینونو او تورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر همکاري وکي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1950 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاری جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکي ادارو څخه وو. خو د مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهالو اړتیاو ځواب نشي ویلی. دې انسټیټیوټ ته چې پخوا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
پا
په افغانستان کې د پسرلي په رارسېدو سره یو شمېر کارګران وایي کارونه ساړه دي. د دوی په وینا پسرلی په افغانستان کې د ساختماني کارونه دي بیا پیل موسم دی، خو د دوی کاروبارونه پخوانی خوند نه لري. نور په دې رپورټ کې.
د پسرلی موسم په ټوله کې په افغانستان کې د ساختماني کارونو په ګډون د ډیری چارو د پیل وخت دی، خو یو شمېر کارګران وایي چې سره له دې چې د دې موسم له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، ساختماني کارونه ساړه دي چې ورسره دوی هم ډیر اندېښمن دي. له دوی څخه ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یې یوازې څو محدودې ورځې کار کړی دی. د هرات ولایت اوسیدونکی وحید چې په دې وروستیو کې له ایران بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وایي چې هلته یې کار کاوه، خو په افغانستان کې ساختماني کارونه ډېر کم شوي او دی نه دی توانېدلی چې څو ورځې په پرله پسې ډول کار وکړي. وحید ازادي راډیو ته وویل
مردم پریشان، کاروبار کم،
خلک اندېښمن دي چې کاروبار کم دی، ساختماني چارې نشته. پخوا خو اوس کاروبار کم دی، خلک په بېوزنۍ کې ژوند کوي. دوه درې میاشتې کېږي چې دلته یم، ښایي لا تو تر لسو ورځو پورې مې کار کړی وي.
غلام سخی بیا په کابل کې د ساختماني کارونو کارګر دی.
کار روزانه براتون وګایم، خیلی وضعیت خراب است.
زه تاسو ته د ورځني کار په اړه وایم چې وضعیت ډیر خراب دی. موږ دلته د سهار مانځه مهال راځو، موږ د کار لپاره راځو چې څوک مو کار ته یوسي. وضعیت خراب دی، هر څوک په دې فکر کې دی چې بهر ته لاړ شي. وروره دلته هیڅ کار نشته،
کاروبار نشته.
مخکې به د ژمي په موسم کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو بارانونو او سړې هوا له امله ودانیزې چارې کمېدې، خو د پسرلي په موسم کې به بیرته ښې شوې. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان هم مني چې ساختماني چارې اوس تر ډېره په ټپه ولاړې دي. د یو ساختماني شرکت خاوند حاجي محمد متین احمد خیل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بنان ټول د موږ مسلکي کاریګر او غیر مسلکي روزمزد کاریګر دا ټول بیکار دي او دوی ته کار نشته. دا کاریګر د موږ مسلکي په بخش دی، او برسولو په بخش دی، برق او قالب بندی او ریخت او نور مسطح او نور کارو کې موږ سره مصروف و، ښه مزد یې اخیسته او خپله ګزاره یې کوله. په اوس کې ټول بیکار دي او د موږ شرکتو پیسې چې حساب تعمینات ده او یا د موږ ګرنټي ده، خو د موږ خپلې پیسې دي. ګرچې اسلامي امارت په دې کې تصمیم نیولی ده چې شورای وزیران پاس کړی دا پیسې د دوی په اختیار کړ چې ورته روسه عملي کار نه ده سوی. نو که چېرته دغه پیسې د شرکتونو په اختیار کړ کې، انشاءالله شرکتونه به وتوانېږي چې په کار اخته شي او ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکي او روزمره کارګر په کار اخته کولی شي. السلام علیکم.
نوموړی دا ادعا هم کوي چې د طالبانو له حکومت سره د یو شمېر شرکتونو د پانګې د بندېدو له امله د دغو شرکتونو کاروبار له ماتې سره مخ دی. هغه چې په ټکو یې د جمهوریت پر مهال دوی د تضمین په ډول دولت سره ایښی و. د نوموړي د دې ادعا او د کارګرانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په 2024 کال کې به د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کندوز کې یو شمېر کب پلورونکي وایي د ریګي کبانو بازار ښه تود دی. ویل کېږي ریګي کبان د آمو سیند په څنډو کې په شګو کې موندل کېږي چې بڼه یې هم د سیند کبانو ته ورته ده. دا چې ولې د دا ډول کبانو بازار تود شوی، نور به په دې رپورټ کې واورئ.
په کندز کې یو شمیر کپلورون کې وایي چې زیات شمیر خلک ریګي کبان خوري. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلی په موسم کې د امو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې مندل کیږي. بابروزی چې له 10 کلونو راهیسې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورونې دکان لري، هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنیسان کم میشو برازو بکار میه.
ریگی کبان د جنسی کمزورتیا لپاره خ گټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسی کمزورتیا سره مخ وي، هغه ریگی کبان خوري. ریگی کبان د پسرلی په موسم کې د امو سیند څنډو کې په شګه یا ری کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا یو کیلو ریگی کبان لزر نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. اوان چا تر رسیدي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دای وای ریګي کبان هم پخ خوړل کیږي او هم لو چیدو ورسته د پودر په شان مېده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
مګمی دای بیسوی تخم زئی بشه یا کوم مرد زئی بشه دای چیزا
به خلک چې له جنسی کمزورتیا زوريږي هغه له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټ لیدلې او چا ترسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم مونږ کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوا درې خزی لري هغه زیات د ریګي کبانو پخته نه کوي.
یو بل کپلورونکی عبدالمالک کندزی وایي د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دو درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشټوالي زوريږي.
پیرنګ موې کیاس د بخاطر تقوی جنسي خېلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، زوانان او هغه کسان جوړوي چې دو درې خزی لري. ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوېښت کلن عتیق الله چې ځان د یاد ولایت د دویمې ناحیې اوسیدونکی راپیژني، دی هم وایي چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده. په همدې خاطر هر اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت ماهی کې هست سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي طب کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژریم زیاتېدو له ستونزو سره مخامخ وو. ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوې او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي، هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي. ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالمنان غزای د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې د کوم پیدامي وزارت څخه جوړ کړی او څه د ولایت د تابع نه کار پر پیل کړی ده. نو د شمرزول ولسوالۍ ته مرکز باندې چې دغه دی دا شیدی او منډه تر وتلې دي، دا ټول د تو بو او شلا بو د غشان یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدامي وزارت د دفاع وزارت څخه دا هله ده چې دغه د تو ورغه دی جوړی کی او بل دلته د منډه کا کړی رسخت زمي او بارامونو سیم دي د منډه کا دیر سم متجرر سوی دی. دا مو دغه خواهش ده له بهرنی مشاتو څخه چې دلته راځل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنی سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټوله روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم پر اسرائیل ایران له وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکېچ موضوع چې پر افغانستان به اغېز سوي ځانګړې شوې ده. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل د پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دې بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او وسو شپک کورونه ویجال کړی دی. په پکتیا ولایت کې یو غره د خویدو په پیښه کې یو کورنۍ 15 غړي مړ شوی دی. د راپورونو له مخې په دې وژل شوی کورنۍ په غړو کې ماشومان هم شامل دي. د اوکرين پوز وایي د روسي نه بي پيلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوی ټولې وشتري. د اوکرين د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې وایي چې دا بي پيلوټ الوتکې د خرسون، میکلایف، خمیلنسکي، پولتاوا، چرکاسي او دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې له منځه وړل شوی دي. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانونه کې د اسرائیل، اوکرين او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف پیل کړي. خغلی جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې له مخې به دا بسره د تصویب لپاره په جلا ډول رایې اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ اړوند دا اختلاف راکم شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث. سلامونه ستړي مشهیده صدر رادیو ونیس باسته موز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندې او په ګډون له 12 ډیرو بفل ټالوتو کو راکټونو برید وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوي سلنه بریدونه شنډ کړی دي. دا برید اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی و. پلو ایران هم ویلی و چې د عملیات بریالي و او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړی و هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی و. د دغه وزارت پیلامه کې چې پرون د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندې ټویټر ایښې وه، ویل شي و چې صهیونیستي رژیم د خپلو جنایتونو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو برخلاف د سوریه پلازمینه د مشق کې د ایران سفارت قنصلګری څنګه په نښه کړه چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوالو نورو هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د یرغل پایله ګڼلې وه. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دغه ډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت په اړه باندې چې پر اسرائیل کړی دی د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، دغه ډول دریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل ترسره کړی دی په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه بریت
په ایران کې میشتو افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له میلمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې سره په روسیې کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کیغه اوس جان باس او د نظامي او پوځي مسایلو پو محمد یوسف امین ساسای دی. تاسو دواړه قدر من ستړي مو شي پروګرام ته په خیر راغلی. زازه صاحب که پیل له تاسو سره وکړم، دغه برید چې تیر د شنبې په شپه باندې د اپریل پر دیارلسمه ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي برید و؟
ډېره مننه تاسو ته او دوستو ګراندو امباسډر ته مې سلامونه ونیکې وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعرضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 500 کالو کې بشر ورو پورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري. ځکه چې مونږ چېرته تاریخ ته وګورو، همدغه هیوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هیوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، دوی هدف د دغه جګړو دپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي. نو دا ټولې ناورې هغه دي پېښې دي. نان زه شخصا پیاز دیم میره بلی.
مننه زازه صاحب، تاسو بیرته راګرځم خبرو ته مو بیا ادامه ورکې. د بل ملمه ته به هم ورشم جان با صاحب، تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. کته سره ته وایي دغه کوم دریس شوی د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او په یو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرائیلو په وړاندې باندې دریس دیول دی، دا به د افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره هغه سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی ده؟
ډېره مننه تاسو ته سلام، او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست زازي صاحب ته ډېر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی. په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس اړه پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشخاص
بل قطعه کوه ما متاسفونه کوم چې د افغانستان د خلکو نمائندګي نه کوي، خو سم دغه سیاسي جغرافیه چې تاسو یادونه کوي، اند طالبان پر حاکم دی او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې باندې چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي.
دو موضوع گانی دی اغنیسیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری، او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دي. نو بدی ترتیب دوی تر اوسه پورې کولی شي د خپل ځان استازیتوب وکړي د طالبانو. تا ورته امارت دوی وایي که هر څه ورته وایي دوی کولی شي فقط او فقط د خپل ځان استازیتوب وکړي، بل هیڅ نوه مسؤلیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نه لري. دوی لفاظیګانو کې خپل په دغه اعمالو کې اخته دي، په یو طریقتي سوء استفاده جویي، او دا خبرو کې دوی ډېر هوښیار دي، ښه استادان هم لري، دې کې هیڅ شک نشته. خو بیا هم زه په دې تاکید کوم چې دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولی. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسي کې. لکه مخکې چې مې وویلې، زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ته ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و، که هغه جمهوری د داود خان و، که هغه د چپیانو حکومت و، که مجاهدین و وروسته، که جمهوریت و، دا شل کاله موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړې ده. خو داسې هېوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه، د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیوپولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا د لانجه د ایران او د اسرائیل ده. دوی پوهیږي او د دې حل لاره. موږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږ، موږ غواړو چې ټول هېوادونه،
دا خو ټول ښکاره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده. خو په ایران کې ډېر شمېر افغان کډوال هم دا اوس اوسیږي، او د همدغې برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې هغه استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي، زموږ په حساب باندې نه شي کولی. هلته حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي، نه شي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي، او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړې دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که هغه کډوالو ته چې په ایران کې میشتې تم شو، څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیل ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نه شته؟
بالکل شته دی، بالکل اغلسیال، بالکل شته دی. خو ما خو مخکې تاسو ته وویلی چې دلته د دغې تشنج نه، د دغې کړکېچ نه همدغه ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیڅ حق نه لري چې زموږ اتباع زینبیون کې، فاطمیون کې، د هغوی د مجبوریتونو نه په سوء استفاده دغه جنګو ته، خپلو جنګو ته، خپلو نیابتي جګړو ته ولیږي. دا هیڅ حق نه لري، او زموږ هیوادوال هم باید دې ته پام وساتي. سمه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د هغې د لاسه زموږ وګړي تښتي، په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسلحو په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت د حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه، تاسو ته بیرته راګرځم جناب صاحب. زه ځای صاحب که تاسو راته ووایست، په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته د کار لپاره او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې چې دوی پخوان یو بل ته ګواښونه کول ښکېل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکېل شي، او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوره، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمه هېوادونه سوء استفاده کړې ده، د مهاجر نه سوء استفاده شوې ده، د موږ غربت نه سوء استفاده شوې ده. او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې، یا که نړیوال خپل منځو کې نښتي او ګیا کې سیمه راځو کې مشکلات وي. په دغه وخت کې په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې ځانبه صاحب وویلو چې آی کاش په جهان کې په هیوادو کې د بشري حقوق نن اخلو دی، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی نو بې جګړه ولې کېدله. یعنی دا هغه نغز د بشري قوانینو بشري اصول دي چې خلق پکې وژل کېږي، مهاجر کېږي، سوء استفاده کېږي. دا په کل کې بشري ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې لپاره ګوره موږ نړیواله ټولنه لرو، په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود ده چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم، دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي. نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اصلحې دي او رقابتونه دي چې دغه خپل رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې وي، دوی به اصلحې جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي تر څو چې خپل مخالف د منځ شي. نو د خپل اقتصاد ته ضرورت دی. دغه اقتصاد هم باید دې کېږي چې د خلکو نه باید دوری واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دي. هغه که ایرانی ولس وي، که افغانی ولس وي، که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو د حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران داسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح په ټول د دغه پنځه څلوېښتو کالو کې دوی څه کړي دي. یعنی موږ صحیح خو دا څه کومه میرانه نه ده کړی، یو سم امپراتور نه ده کړی. ایران یعنی اوس یو مداخله ګر هېواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه ویي، د اسرائیل څه ویي، د ناټو څه ویي، همداسې که دې خوا ته روسان وښيي. یوازنی هېواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالت د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هېوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپلو منافع
دپارهوبخي چې دلته یو پوښتنه را پیدا شوه. په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهراً هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډېر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي. لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او همداسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هیوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هیواد ووځي، یعنې خپل پر سر کېږي. بیا دغه هیوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کې وي، که مثلا په جګړیزو فعالیتو کې وي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس آسان معلومه ده، مثلا اووه پنځوس هیوادونه اسلامي هیوادونه دي. ده دا اسلامي هیوادونه یعنې دا تر اوسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چاته مندي وي، څوک چاته مندي وي، څوک په حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته د هغه واخلي، څوک یې زور واخلي. او دهغېنه لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسو یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د مونږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هیوادو سره د متعهدو مسایل، او هم د هیوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې ده. یعنی دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تنها افغانستان دپاره بشري ناورین ده، د ایران دپاره هم ده، د امریکا دپاره هم ده، د ټولو غربي یعنی ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی و بی ثباتی خواسته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې داغ وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلف پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راوالي که نه راوالي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د څلوېښت کاله پنځوس کالو کې مونږ ونه شو کولی چې حالت ځان وباسو. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هېوادو رقابتونه وو چې په مونږ باندې تاثیر وکړو، او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمج وکړو، په نوم د دین وکړو. دا مسایل روان دي، یعنې هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګورې، د افغانستان اقتصاد نه لري، بېکاري شته، تحصیل نشته، فکر دا یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغې خواته روان ده. یعنې دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسایل نه پوه شي. یعنې د بشر دپاره کار وکړي. زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر دپاره ده، او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده. جنبا صاحب مخکې ویلي چې هغه دا خپلواکه دي، یا مثال دا په خلکو رایې راغلي دي، یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسو یو هغه وکړې پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو، که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه ده؟ ولې د ولسونو بې تفاوته ناست دي؟ ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې ده، که په روسیه کې ده، که په اوکراین کې ده، که اندروس په ایران کې ده، که په اسرائیلو کې ده؟ ولې ولې دوی غلي پاتې دي؟ یعنې څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږي هم دوی، تباه کېږي هم دوی، وژل کېږي هم دوی. هېواد یعنې څه؟ خاورې یعنې څه؟ جغرافیه یعنې څه؟ که نه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي. او د عقیدې لحاظ هم موږ ته دا مسایل جواز نه دي چې زه بشر ته ضرر ورسومه. نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې پنځوس کاله کېږي شروع شوي دي. اوس په چای مني، په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي، هېڅوک یې نه مني. هغه ایسته معلومات دي، هغه ایسته معلومات دي، هغه ایسته معلومات دي. او نړیواله ټولنه هم له البته کدر ناستې خپل مشات اخلي، بدلنه خپل ساتي. نو بنان زه دغو جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین ده.
مننه سازای صاحب، تاسو بیرته راګرځم. جانباز صاحب، له دغه حمله وروسته چې ایران پر اسرائیلو باندې وکړه، لدې مخکې پر اسرائیل فشارونه ډېر و چې په غزه کې دغه کم بشري ناورین چې دوی روان کړی، او د وژنې چې دي، او دا کم هوایي بریدونه چې دوی کوي، دا د ودري اوربند وشي، یا د بشري مرستو ته اجازه ورکړل شي، د بېلابېلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا برید وشو، ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی، او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی، او په میلیونونو کسان وږي دي؟
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولی چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي، یا بین ملي ټولنه اغوا کړي. بین ملي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کړي. اسرائیلي هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وښيي. اسرائیل یو اشغالګر هېواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي. هغه کم کړکۍ چې دی لري ایران سره، هغه د خپله حل کړي. د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هېواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني، د فلسطین انسانان وژني، بېګناه انسانان، ملکي انسانان، مقدس اماکن، ملکي اماکن د منځه وړي، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼئ؟ ځکه چې د دغه جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشري مرستې ولېږدوي.
دلته باید دوه شیانو ته اشاره وشي. په ډېرې خواشینۍ دا خبره کوم، اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بېکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک
د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یوه ډله حاکمه ده، یو په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کمیو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته چې اصلي ملاتړی دی د اسرائیل، او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړه؟ دوی کومه پرېکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته دغه څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه، د اوکراین کړکیچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استئ، پوهیږئ چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې، او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربنډه کړه چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدی شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اتحادیه اروپا اتحادیه او متحده ایالاتو دوی
د هیوادونو یادونه وکړه. دوی یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلي، کېدی شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي. خو په دې کې بتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومه هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسؤول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لا نور هم راولي، دا خې شتمنۍ لوټ کړي، او هلته به جنګونه کېږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د سواد، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي. نو ځکه دې هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکیچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خوشنۍ سره.
مننه کور ودان جان باصب سازی صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولای شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته دی، او خطرونه هم ډېر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي چې د اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات به پرې لري، خو لرې اوسو حکومت یې څه کول پکار دي؟
ګوره، موږ خپله کورنۍ دنده مکلفیتونه خپل ولس او حاکمانو باید ادا کړي، چې متاسفانه نه یې ادا کړي. ولس غوښتنې لري، لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري، لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې موږ لیدلي دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی موږ دین ته ضرر رسولی، حتی د موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو اوس فکر وکړئ چې موږ مسلمانان یو، وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چاڅې نه دي کړي؟ ولې ولسونه نه سوي دي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نه دي شي کنه د خپل ولسم ته نو د پوس علاقه کې باید موږ درس واخلو موږ دولار لرو یو د بشر سره د ټول انسانیت موږ همغږي موږ د جګړې مطلق مخالفي ځکه چې جګړه 45 کال کېږي چې موږ زور لیدلی ده
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.